په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړی کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیونو لیکنې دروو. خبرونه له منور شاه اورو.
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د فاټا اصلاحاتي بل په درون اکثریت منظور کړی دی. په ننګرهار کې ډرون بریدونو د داعش وسلوال وجلی دي او د امریکا ولسمشر وایي د شمالي کوریا لپاره پاینده کې د اقتصادي پرمختګ ډېر امکانات دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د فاټا اصلاحاتي بل په درون اکثریت منظور کړ. تیر مازیګر د غونډې پر مهال د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاه د دې بل مسوده وړاندې کړه چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړو یې په مخالفت کې ناری وهلې. وروسته په دې بل رای واچول شو چې په حق کې یې واتی او په مخالفت کې یې یوازې اووه رای ورکړل شوې. په دغه موقع وزیر اعلی پروز خټک خپل وینا کې ویل
د مولانا صاحب سنور اعتراضونه دي او د هغه خپل سوچ دی، خو زموږ په فکر یو عادنه لار د فاټا په صوبه کې غړېدل دي. دا ځکه چې موږ یو خلک یو. زه مولانا صاحب ته خواست کوم چې پر دې خبره سوچ وکړي. دا ځکه چې دا د ټولو د ژوند او د مستقبل سوال دی.
له غونډې وروسته په صوبایي اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل په کار واچي د فاټا اصلاحاتي بل منظورولو وړاندې له قبایلي ولس پوښتنه شوې وي. دا بل قومي اسمبلی او سینټ لا وړاندې منظور کړی دی. په کوټه کې ناصرګند وسلوالو د ټرافیک دوه پولیس وجلې دي. دا پیښه د کوټې په سر کې سړک باندې تیر ماښام له روژه ماتي لږ سات وړاندې وشوه چې پکې ناصرګند وسلوالو په ټرافیک پولیسو ډزې وکړې. له برید وروسته وسلوالو په موټر سایکل د تیښتې هڅه کوله چې د پولیسو یوه بله ډله د پیښې ځای ته ورسېدله او له وسلوالو سره پنخته کې یې دوه بریدګر په ډزو ووجل او یو یې جوبل کړ. جوبل بریدګر په تیښته کې بریالي شوی دی. د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې څلور لارویان هم جوبل شوي چې پکې د دوه حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. بلخوا د پولیسو صوبایي مشر معظم جا انصاري د تښتېدلي جوبل بریدګر په نیولو کې د مرستې کوونکو لپاره د 10 لک روپو د انعام اعلان کړی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د اعلی چارواکو یو وفد د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ پرون په پینډۍ کې د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدکاته کړي چې پکې د دواړو هیوادونو د سولې او ثبات د عمل پلان په اړه خبرې اترې شوې دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر بیګا د یوې خبر پاڼې په ترڅ کې وویل چې په افغان وفد کې له حنیف اتمر سره د استخباراتو مشر محمد معصوم ستانکزی، د کورونو چارو وزیر احمد برمک او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال هم شامل دي. د خبر پاڼې تر مخه دواړه خواوې په دې سلا شوې چې د دواړخیز امنیت او په خاص توګه د ترهګرۍ او تشدد د خاتمې لپاره به د کاري ډلو سلسله تونده او لا نور اقدامات وکړي. خبر پاڼه وایي چې په دې ملاقات کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په عمل کې په همکارۍ هم اتفاق وشو. د خبر پاڼې تر مخه افغان وفد جنرال باجوا ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه چې نوموړي منلې ده. بلخوا په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانې یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته بیګا وویل افغان وفد په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر جنجوا سره هم لیده کاته وکړل او پکې د امن او قلاری د هغې تګلارې په حق لغور وشو چې په نږدې وخت کې په دواړه هیوادونه سلا شوې دي. پاکستان وایي تر جون میاشتې $2000 ته اړتیا لري چې په پور د اخیستو لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. دا خبره پرون مازیګر د دې هیواد د خزانې وزیر مملکت رانا محمد افضل له هغې وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې رویټرز خبري اجنسۍ د مې په 15مه ویلي وو پاکستان له چین څخه د قرض اخیستو توقع لري. رانا افضل وویل دا قرضه د هیواد د صنعتي پرمختګ د موجوده رفتار جاري ساتلو لپاره مهمه ده. زه دا نشم ویلی چې پاکستان له چین قرض اخلي، خو مونږ د جون نه مخکې $2000 ته ضرورت لرو. مونږ ته چې کومه هم اسانه وسیله ترلاسه شي له هغوی به قرضې اخلو، ځکه چې دا پور دی او مونږ به یې له سود سره واپس کوو. د چین خزانه وزارت او مرکزی بانک لا هم د دې قرضو په اړه څه نه دي ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې ډرون برید اته د داعش وسلوال وجلی دي. د دغه ولایت چارواکو په وینا په خوګیانو چپرهار ولسوالیو کې د بهرنو ځواکونو ډرون په دوه جدا جدا بریدونو کې اته تنه داعش وسلوال وجلی او دوه نورې جوبل کړي دي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال نن مشال ریډیو ته په دې حق وویل چې په یادو بریدونو کې د داعش وسلوالو درې ګاډي سپکې او درنې وسلې او نور سامانونه تباه کړل شوي او زیاتوي چې په بریدونو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. داعش وسلوالو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا لپاره په آینده کې د اقتصادي پرمختګ روښانه امکانات دي. نوموړي دا خبره هغه وخت وکړه چې د راتلونکي سرمشري د انتظاماتو لپاره شمالي کوریا د یوې امریکایي ډلې د ورتګ خبر یې تایید کړ. ولسمشر ټرمپ تېره ورځ په ټویټر خپل یو پیغام کې وویل دی حقیقي باور لري چې شمالي کوریا روښانه امکانات لري او یوه ورځ به یو لوی اقتصادي او مالي هیواد جوړ شي. نوموړی زیاتوي چې کیم جونګ اون ورسره په دې خبره متفق دی او دا به کېږي. او بل خبر دا چې د سپین سمندري ځواک د ژغورنې څنګهوایي له میډیټرینین سمندرګي هغه څه باندې 400 کډوال ژغورلي چې له شمالي افریقا یې یورپ ته د وختلو هڅه کوله. یاد ادارې ویلي د اتوار په ورځ یې د جبرالټر تنګي د لارې هغه 15 وړې کښتۍ ونیولې چې پکې 115 کډوالو سفر کاوه او له دې یوه ورځ وړاندې یې 293 کډوال نیولي وو چې په نهو بیړیو کې یورپ ته روان وو. د کډوالۍ په اړه نړیوال تنظیم آی او ایم تر مخه تیر کال څه باندې 2400 کډوال د سمندر له لارې سپین ته رسېدلي دي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه او اوس درته د کرنسیو بیې او موسم حال وړاندې کوو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 143 روپۍ 40 پیسې اغستل کیږي او 143 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 155 روپۍ 50 پیسې او 155 روپۍ 90 پیسې. یو ایرو 138 روپۍ 50 پیسې او 138 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.5 روپۍ 10 پیسې او 2.5 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 1.5 روپۍ 10 پیسې او 1.5 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 25 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 140 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 240 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری دا خیبر پختونخوا اسمبلی پرون مازیګر یو قانون منظور کړل چې پترس کې و قبایلی جنسیو همداراز دیادی صوبې تر انتظام لاندې ځینې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وایي د ادغام په اړه د ملکن د خلکو اندېښنې به حل شي.
پینځه کاله به په دې باندې ټیکس نه لګي. نظام یې در خوځه اورډیننس وکړه، نظام یې در باندې ما هیڅ فرق نه پروي.
د افغانستان د کمی سلامتیا د مشیر حنیف اتمر په مشرۍ افغان پلاوی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان پوز له مشر او نورو لړپوړو چارواکو سره ولیدل. اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر موخه څه وه؟
پاکستان دا وسره اوس وعده کړی ده چې د سولې مذاکراتو کې به د خپل کردار ادا کوي. د دې د عملي کول لپاره راغلی.
او د خیبر جنسی د جمرو د سودونکو په بازار کې د خوراکي شیانو د لوړو بیو له امله شکایت کوي.
وخه واخلې چرګوډه واخلې یو په ډبل لیمبو کدرې انګران شوی خه ګرنیا ایز غریب سړی نشي اخسته.
تر یو شمېر نور سیمه ایزو همدار از نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا له مشال رادیو سره اوسه. راځو ولنه موضوع ته. د خبر پختونخوا اسمبلی پرون مازیګر د فاټا اصلاحاتو قانون په اکثریتي رایو سره منظور کړ. په قانون کې د فاټا او پاټا دواړو په خبر پختونخوا صوبې د ورګړولو خبر شوې ده. د پاکستان قومي اسمبلی د پنځشنبه او سنټ بیا د جمعې پر ورځ دا بل منظور کړو. پرون د خبر پختونخوا اسمبلی د غونډې تر پیل د مخه د فاټا او خبر پختونخوا د ادغام د پام وړ شمېر مخالفینو د اسمبلی مخې ته احتجاج وکړ. تفصیل عبدالحی کاکڑا.
کله چې پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر امتیاز شاه د فاټا اصلاحاتو بل مسوده اسمبلی ته وړاندې کړه، نو د جمعیت العلماء اسلام غړو یې په مخالفت کې نارې ووهلې او احتجاج وکړ. وروسته د اسمبلی ټولو غړو په اکثریت سره بل منظور کړ. د بل په حق کې اوه اتیا او په مخالفت کې اوه رای ورکړل شوې. پر دې موقع د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خپل وینا کې د جمعیت العلماء اسلام پر مشر مولانا فضل الرحمن غږ وکړ چې باید مخالفت پرېږدي.
مولانا صاحب سنور اعتراضونه دی او دغه خپل سوچ دی، خو زمونږ په فکر یو دنه لار د فاټا په صوبه کې غړي دل دی. دا ځکه چې موږ یو خلک یو او زه له مولانا صاحب څخه پوښتنه کوم چې په دې صوبه کې سم قانون دی او سم ژوند دی، دلته ښه ژوند دی، نو تاسو ولې بیا دوی په صوبه نه ګډوئ؟ که چېرته سباله دوی ته په قانون کې مسله راپېښه شوه، نو اول به زه او تاسو د دوی لپاره غږ پورته کوو. زه مولانا صاحب ته خواست کوم چې پر دې خبره سوچ وکړي، دا ځکه چې دا د ټولو د ژوند او د مستقبل سوال دی.
خو تر غونډې وروسته په اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام فزرمان ډلې پارلماني مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د دوی دریز دی چې د فاټا پاړه دي د هغه ځای له خلکو پوښتنه وسی.
جمعیت العلماء اسلام چې کوم وقف ته فاټا عوام سره یکجهتی ده، موږ دا غواړو چې فاټا 120-125 ساله تاریخ تاسو تبدیلول غواړی، نو بیا دا حق لري دا خلک چې تاسو د خلکو نه تپوس وکړي چې آیا دی د کی پی سره مرچ کول غواړي، دوی خپل صوبه ځان ته غواړي، یا دوی په خپل حیثیت پاتې کېدل غواړي. چې کوم فیصله د فاټا عوامو کې هغه فیصلې سره جمعیت العلماء اسلام به ولاړي.
د اصلاحاتو په دې قانون کې د خیبر پښتونخوا تر انتظام لاندې سیمې یعنی پاټا هم په صوبه کې زم کړل شوې ده او پر هغو به ټیکس لګیږي. په اسمبلی کې د پاټا د سیمو غړو د دې سخت مخالفت وکړ. خپل پرویز خټک هم وویل چې د پاټا اصلاحاتو په اړه چې ورسره څومره ملاقاتونه شوي، په هغو کې د صوبې تر انتظام لاندې سیمو له سره ذکر نه و. نوموړي تر غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې تر انتظام لاندې سیمو یعنی پاټا کې به ٹیکس نہ لگے جی
ملاکان کے شکم اور خدشات ہوا ہم ختم شل امینڈمنٹ کے دار روان دیا قانون کی سپین زکا علاوہ پدی وان ٹیکس نہ لگی ہو ایکسٹینڈیبل دا یو حکومت ہم دا ہمت نشی کولے سے پین زکا علاوہ پدی راشی بچا ٹیکس لگی نظام ادھر خو سبا ز آرڈیننس حکم خدا مو سبھی اختیارات اور نظام ادھر بانی ما اس فرق نہ پروجی.
د پاکستان قومي اسمبلی د مې پر 14مه او سینټ پر 15مه د فاټا اصلاحاتو قانون منظور کړی وو. خو جمعیت العلماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخالفت کړی وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوز ویلی د افغانستان د قومي سلامتي مشیر حنیف اتمر بیگا په اسلام آباد کې د پاکستان پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجو سره ولیدل او د افغانستان او د سیمې پر امنیتي خبرې ورسره وکړې. هم د روانې مې میاشتې پر 14مه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی هم اسلام آباد ته تللی وو او د پاکستان له خارجه سیکرټری تهمینی جنجو سره لیدلی ول. له دغه لیدنې وروسته په خبرې شوې ګډه اعلامیه کې ویل شوي ول چې دواړو خواوو د ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو لپاره د همکاریو یو پلان بشپړ کړی او شپږ کاري ډلې یې جوړې کړې دي. له اسلام آباد زموږ د خبریال رپورټ وو.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR په خپلې خبرپاڼه کې ویلي چې پرون د یکشنبې په ماخوستن د افغانستان د قومي سلامتۍ مشیر حنیف اتمر د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات وکړو او د افغانستان پاکستان سولې او قلارۍ په پلان یې خبرې وکړې. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دواړه غاړې سره په دې سلا شولې چې کاري ګروپونو ترمنځ رابطې تیزول پکار دي او دواړه خیزه امنیتي مرستې زیاتولو سره به د وسلوالو د حملو تر ډېره حده مخه ونیول شي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان فارتخانی یو چارواکی د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د فوز مشر سره ملاقات نه وړاندې حنیف اتمر سره د خپل پلاوی چې پکې د استخباراتي ادارې NDS مشر معصوم ستانکزی او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال شامل وو. د پاکستان د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجو سره هم لیده کاته وکړل چې پکې د امن او قلارۍ د هغه تګلارې په باره کې غور وکړی شو چې پرې په نږدې وخت کې سره دواړه ملکونه سلا شوي وو. د ذکر دا چې د مې په 14مه د افغانستان د بارنو چارو مرستیال وزیر احمد خلیل د پاکستان خارجه سیکرټری تهمینه جنجو سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی وو او وروسته په جاری کړې ایوی ګړې خبرپاڼه کې ویلي ول چې د ترهګرۍ ځپلو لپاره یې د دوه اړخیزو همکاریو پلان بشپړ کړی دی او د دې پلان لاندې به شپږ کاري ډلې په بیلابیلو برخو کې شریک کار کوي. د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونو په حق له خبریال او په افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزو خبرو لپاره یو نوی میکانیزم جوړ شوی دی. هغه د عملي کولو لپاره دا خبر
خبرې په اسلام آباد کې شوې دي او په هغې کې تورو نه مهمه خبره دا ده چې دواړه هیوادونه به هغه کسانو خلاف ګامونه اخلي چې څوک خبرو میز ته نه راځي. دویم پکې دا مهم دی چې دوی به هغه کسانو ته پناه نه ورکوي چې کم د خپلو ریاستونو خلاف جنگ کوي. او بیا پاکستان دا ورسره اوس وعده کړې ده چې د سولې د مذاکراتو کې به دوی خپل کردار ادا کوي.
په پېښور کې د سیمه ییزو چارو پوه شمیم شاهد وایي پاکستان هم غواړي چې د افغانستان سره خبرو اترو د لارې ټولې شخړې هوارې کړي.
افغانستان ته خو ډېر زیات تکلیف ځکه دی چې روزانه خو نړۍ پېښې کېږي. بل طرف ته پاکستان کم ضرورت دی. پاکستان کې اوس دا ریئلایزیشن شوی دی چې دا پالیسۍ چې ملینو په دې کې بدلون پکار دی. د دې پالیسیو د وجې نه یو طرف ته په نړیوالو ادارو کې د پاکستان خلاف پرشر زیاتېږي. نو په دې وجه نه پاکستان ته هم ضرورت دی چې هغې د افغانستان سره جوړ وکړي، نو ځکه دا خبرې تل زیاتې شوې دي.
د یادونې دا چې د اپریل په شپږمه نېټه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي کابل ته تللی و. هلته د افغان ولسمشر اشرف غنی سره سلا کړې وه چې د ترهګرۍ سره مبارزې لپاره پیل کړی پلان به زر عملي کوي.
دا مشال ریډیو دا.
ټاکل شوی د بلوچستان وزیر اعلی او د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د هغه صوبې د نگران اعلی وزیر په نوم د سلا مشورې لپاره ملاقات سره وکړي. تر دې وړاندې دواړو مشرانو د یادې چوکۍ لپاره یو بل ته اته اته نومونه ورکړي ول. په پاکستان کې اسمبلیانی د روانې مې میاشتې پر یو دیرشم نېټه خپل عیني موده پوره کوي. په داسې کې په مرکز او همدارا صوبو کې حکومت او اپوزیشن مشرانو د نگران وزیر اعظم او د نگران اعلی وزیر چوکۍ لپاره په نومونو مشورې پیل کړي دي. تفصیل عبدالحی کاکړه.
په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عبدالرحیم زیارتوال پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو اسلام آباد ته تللی، نو ځکه د اتوار په ورځ ملاقات ونسو. خو ده په وینا چې دوی به شایي نن سره وویني او پر یوه نوم به د سلا کېدو هڅه وکړي. نوموړی وویل چې په لومړي ملاقات کې دوی دواړو اته اته نمونه یو بل ته ورکړي ول.
جهانگیر اشرف اسلم بوتانی، ډاکټر مالک کاسی، عبدالسلام فتح خان خجر چې دلته چیف سیکرټری تیر شوی و، منور خان مندوخیل، علی احمد کرد، غوش بخش باروزی، او د دوی لخوا چې کوم نمونه راغلي دي په هغه کې سیف الله مکسی، پرنس احمد علی، میر علاودین مرای، حسین بخش بنگلزی، نوابزاده امین الله رسانی، پرنس موسا جان، کامران مرتضا ایډوکیټ او داوود خان اتیبلی. دا د دوی لخوا ده.
عبدالرحیم زیارتوال زیاته کړه هڅه کوي چې یو داسې کس نگران وزیر اعلی ونوموي چې هغه غیر جانبدار وي او په ټول ټاکنو کې لاسوهنه ونه کړي. البته نوموړي وویل چې پر یوه نوم سلا کېدو کې به خنډ وي. د وویل چې که دواړه په یوه کس سره سلا نه سول، نو بیا به دا کار یوې کمیټې ته سپارل کېږي.
چې موږ دواړه متفق نه سو، بیا به دواړه درې نمه د اپوزیشن ده، د اسمبلی د ممبران ده، او درې نامه به دوی د ټریزری بینچر ده. دا موږ ورکوو، بیا به په درې ورځو کې د آئین د پروسیجر لاندې هغه خپله فیصله کوي. د دې خوا ته به موږ دوه دوه نمونه وراستو. که پر هغه دوی فیصله نه کوي، نو بیا به دغه چې موږ ورلېږلي نمونه دي، دا نمونه به دي الیکشن کمیشن ته. دا به نو الیکشن کمیشن فیصله کوي او د دوی
په پاکستان کې کامی او صوبایي اسمبلیانی د مې پر یو دیرشمه نیټه خپله آئینی موده پوره کوي او د نگران حکومتونو لپاره د وزیر اعظم او اپوزیشن مشر او دا ډول په صوبو کې د وزیر اعلی او اپوزیشن مشرانو ترمنځ په یوه نوم سره د سلا کېدو په اړه لیدنې له هم دوام لري. د پاکستان ټول ټاکنې به د روان کال د جولای پر 15مه نیټه کېږي.
د عبدالحق کل رپورټ. د پاکستان د خزانې ریاستي وزیر ویلي هیواد یې د جون میاشتې پورې دوه ارب ډالرو ته اړتیا لري. په دې لړ کې د قرضونو اخیستو لپاره له ځینو هیوادونو بانکونو سره خبرې اترې روانې دي. رانا افضل مشال لړوي ته ویلي له هغه چا به پور اخلي چې په اسانه شرایطو یې ورکوي. بلخوا رویټرز خبر ایجنس لیکلي پاکستان هڅه کوي له چین څخه پیسې پور کړي. انیسا اجمل معلومات راکوي.
د پاکستان د خزانه ریاستي وزیر رانا محمد افضل ویلي د جون تر میاشتې پورې هیواد ته د 2 ارب ډالرو ضرورت دی، نو ځکه حکومت د پور اغیستو هلې سلې پیل کړې دي. رانا افضل دا خبره پرون مازیګر لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې رویټرز خبري ایجنسی ته مې په 15مه په خپل یو ځانګړي رپورټ کې وویل چې پاکستان له چین څخه د 1 یا 2 ارب امریکایي ډالرو قرض اغیستو توقع لري. رانا محمد افضل وایي
میں ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتا کہ چائنا سے ہم لے رہے ہیں، لیکن ہماری ریکوائرمنٹ
زہ
دا نشم ویلې چې پاکستان له چین قرض اخلي، خو مونږ د جون مخکې دوه ارب ډالرو ته ضرورت لرو. مونږ ته چې کومه هم اسانه وسیله ترلاسه شي له هغوی به قرضې اخلو، ځکه چې دا پور دی او مونږ به یې له سود سره واپس کوو.
رایټرز خبري ایجنسی لیکي د پاکستان له چین څخه د قرضو اغستو د خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلی ده چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته امریکا پاکستان ته خپلې مرستې کمې کړې دي. دا ایجنسی په خبره په فروری میاشت کې واشنگتن هڅه کولې چې پاکستان د لترهګرو سره د مرستې کوونکو هیوادونو په سار لیست کې شامل کړل شي. پر دې خبره په پاکستان کې چارواکي خفه او غوسه شول. رایټرز خبري ایجنسی لیکي له چین څخه د پاکستان د نوې قرضې چې په خبري روانې دي، د پاکستان په تیزه سره د دون کې بهرنیو پیسو اغه ذخیره بهتره کولو کې مرسته کولی شي چې تیرونه صد پاسه لس ارب ډالر ټیټ شوی و. د چین خزانه وزارت او مرکزی بانک د دې قرضو پړلا سندي ویلې. رانا افضل وای د پور اغستو لپاره د زنو بانکونو کنسورشم او په متحده عربی اماراتو کې بانکونو سره رابطه کړې دي. لرانا افضل می چې پختل چې پاکستان ولې قرضونه اخلي، نو دراته ویل چې د هوا تجارت یې غیر متوازن حالت سره مخامخ دی. رانا افضل وای هوا دې زیاته اقتصادي وده کړې ده، یو شمیر پروژې هم روانې دي چې لکه بلې درآمدات لوړ شوي دي. د خزانه وزیر مملکت زیاتوي پاکستان سره یو لاره داده چې روانې پرمختیایي او صنعتي پروژې ودروي او یا یې رفتار کم کړي او یا پور واخلي، نو ځکه یې د قرضو اخیستو فیصله کړې ده.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د 15 جولای د پارلماني ټاکنو لپاره ټول انتظامات مکمل کړي دي. د کمیشن د بیان الطاف احمد په خبره پر ټاکنو به 40 ارب روپۍ لګښت راځي. نوموړی زیاتوي د پاکستان په انتخاباتي تاریخ کې لومړی ځل دی چې رای یا ووټونه له اروپا څخه په وړل شوي کاغذ چاپ شوي دي. مجید بابر تفصیل راکوي.
د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن ویاند وای په هیواد کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتظامات کړی دي. الطاف احمد پرون تر هغه وروسته مشال ریډیو سره خبرې کولې چې ولسمشر ممنون حسین د وفاقي حکومت لخوا هغه سمري لاسلیک کړی دا چې لمه خبرې راتلونکي پارلماني ټاکنې د روان کال د جولای د میاشتې په 15 نیټه کېږي. الطاف احمد زیاته کړه چې د انتخابي قانون لمخه الیکشن کمیشن د دې خبرې پابند دی چې د ولسمشر د لاسلیک کولو نه پس به په 2 ورځو کې دننه د انتخاب شیډول اعلان کیږي. نو موږ به 2 ورځو کې د شیډول اعلان وکړو. نو موري زیاته کړه چې په دې ټاکنو کې به په لکونو رودل شوی عمله دا انتخابي بهیر سر ته رسوي.
په دې کې د لس لکونو زیاته په انتخاب عمله ده. د 2 کالو لپاره بجټ غوښتل دی. د دې ټول اکټیویټیز لپاره فیشل ار ګروپو پورې تقریبا بجټ دی.
د الطاف احمد په خبره د 2013 کال پارلماني ټاکنو لپاره ځینې داسې انتظامات شوي دي چې دا د دغه هیواد په انتخابي تاریخ کې په لومړي ځل کې الطاف احمد په خبره د پاکستان ډیرو لری پرتو سیمو ته انتخاباتي سامان وار لمخه رسیدلی دی. د 2013 کال د ټاکنو په نتیجو باندې ډیرو سیاسي ګوندونو د تحفظاتو څرګندونې کړې وې او ځینو پرې احتجاج هم کړی و. خو الطاف احمد وایي چې دا ځل په لومړي ځل مونږه ریزلټ مانیټرینګ سیستم یا د نتیجو د سار نظام ځای پر دی کوو.
د ټولنه د مزید چې کومې خبرې دي کوم چې ډېرې تاریخ سازي، هغه نمبر 1 دا چې موږ په پدې کې آر ټي اس اپلای کوو، ریزلټ ټرانسمیشن سیستم، دا چې د پریزایډینګ افسر چې دی هغه په کوم ټیم کې ریزلټ کمپایل کی او ریزلټ جوړ کی، دا هغه نه په خپل موبایل کې د یو تصویر واخلي. دا تصویر هغه موږ یو سرور جوړ کړی دی چې موږ یو سیستم جوړ کړی دی به فوراً پاتې باندې وځي. مطلب زموږ سره یو الکترونیک پروف هم پروتي چې په کوم پولینګ سټیشن باندې څو ریزلټ راغلی.
سمو د مخکې د راپورونو لمخه دا خبره مخې ته راغلی و چې انتخابي کمیشن به د دې راتلونکو ټاکنو لپاره نړیوالو څارونکو ته بلنه نه ورکوي. خو الطاف احمد دغه خبره ناسمه وبلله او زیاته یې کړه.
موږ فارم افیسټ ویلي دي چې کم خلک راځي هغه موږ ویلکم کوو، ادي راځي تاسو ورکه انویټیشن. فارم افیس ګروپ باندې به خلک اپلای کوي. فارم افیس په داسې سکیورټي د مشر لپاره هغه انټیریئر ته لیږي او انټیریئر به موږ ته لیږي. موږ به اکریډیټیشن ورکو. په قانون کې د دې آلریډي د شوې دا چې څنګه به یو ابزرور چې راځي به څه کوي.
الطاف احمد وایي چې د ټاکنو د کوریج لپاره به د میډیا کارکوونکي د خپلو علاقائي انفارمیشن ډپارټمنټ سره رابطه کوي او هغوی به اجازه ورکوي.
د مجید بابر رپورټ په کباري سمو کې د صحت خزینه کارکونکو یا لیډی هل ورکرز وایل 13 شاوخوا یو لس میاشتو راځي تر خګانې نه دی ورکل شوی. ملخوا فاټا سیکریټری چارواکي وایي هڅه یې روانه دي چې فاټا د خزینه روغتیایي کارکونکو تر خګانې زر هغوی ته ورکل شي. فرخنده اسد معلومات راکوي.
په قبایلي سیمو کې روغتیايي کارکونکي وایي د 13 میاشتو راهیسې بغیر له تنخوا کار کوي. دوی په پولیو مهم کې برخه لري او داشان په هر یو کلی کې کور په کور هم ګرځي. د کوزي کور مې عقیق جان وایي دا لومړی ځل نه چې دوی مظاهره کړي. هغه وایي دوی په مارچ کې هم مظاهره کړې وه او دې سره سره په غلنۍ او خیبر ایجنسۍ کې هم ښځو روغتیايي کارکونکو په څو سو واري حکومتي چارواکو ته د خپلو غوښتنو لپاره غږ پورته کړی دی.
اور امن مظاہرہ مکڑی تقریبا جولائی 2017 نا باندھ چھو وا جولائی تن خمن و خست 2017 والا اس دا مئی پورے دے نے سو تو خد روز باندھ چھو دے
دا مومند گلشن بی بی وائی ہر اورس رختن تزی ورک شاپن اور نور استکڑی ہم کبھی او کور پکور نے آواز تے پولیو مہم بلکہ پنورو کمپینوں کے ہم برخ اخلی خوتن خواہی نشتا
یار مہی نے اس چھ مگر تن ہے گان نے دی میرے شو یہ اورس نے اشتی سب تو پورا ہوتا نہ سبا کو اس رات لگا تڑ لے تمہارا ٹرو چھ دی پیلے بتا اس تے ملوش بے تنخوا نوکری کول دا ډیره ګرانه خبره ده. د کور یو ځانانه هم نشي وتلی خو ضرورت دپاره به وچي چې روزانه روانې ډیټایل او یا یو قابل خوا منډه تړله وهي زمار بچو کې سو کار روزګار روانې.
گلشن بی بی وایي نوکری هم اوس پخه شوې ده خو تنخوا نه لري. بلخوا د فاټا سیکرټریټ د صحت څانګې مشر ډاکټر جواد حبیب خان وایي دوی ته معلومه ده چې په فاټا کې د صحت ښځې کارکونکي مسلې لري. دوی دغه ټولو کارکونکو د کار په اړه د معلوماتو راغونډولو عمل تقریبا سرته رسولی دی او تمه دا چې پورا روانه میاش کې دوی ته ټولې تنخواګانې په یو ځای ورکړل شي.
څه خبره ده دا کافي میاش سره باندې ده. اول خو دا د ریګولرایزیشن کیسه چې تنخوا اول پروجیکټ کې و بیا ریګولر بجټ ته چا وړل دي نظر اسلام آباد کې څه ویټولې یو سو هفته شو چې فاند دوه موږ سره اوی دی بندي څنګه فاټا سیکرټریټ پکې دا یو کنډیشن یې چې اول موږ یو فزیکل ایکسرسایز ویریفیکیشن ایکسرسایز وکړو چې کیو ګورو چې دې کې څو نه کسان ایکچولي موجود دي په فیلډ کې دای سره دا ډاکومنټ
ډاکټر جواد حبیب وایي یو لیډی هیلت ورکر باید په دغه کلی کې اوسیږي او د خپل کلی د یو زر کورونو د ښځو د صحت په اړه معلومات ولري او زیاتوي دوی به ډیر زر د دغو ښځو روغتیایي کارکونکو د تنخواه مسله هواره کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي وزیرستان سدونکو وایي د دوی رزمک شوال او د تخیل سیمې د قدرتي ښکلا لپاره شهرت لري خو حکومت داغو د پرمختګ او د سیلګرۍ لپاره د جوړولو چارو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی په خبره دغو سیمو سدونکو د ژوند بنیادي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې په یادو ځایونو کې سیلګرۍ ته وده او په ترڅ کې ځایي ولس ته د کار روزګار موقع په لاس ورکړي. حکومت ویلي په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته د بیا رغونې او پرمختګ چارې مختبیائی. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي اوس کا فاټا په خیبر پختونخوا ورګډیږي نو د ترقۍ لپاره مختص فنډس کې د دولت په دغه لرې پرتو سیمو خصوصي توجه ورکړي. شمالی وزیرستان کابل خیل ویلفیر اسوسییشن غړی زاکر خان وایي رزمک شاوال او د تاخیل لا هم د ژوند بنیادی سہولتونو څخه محروم دي.
په دغه علاقه کې بری هنده راځي چې سړې علاقې دي د تیرې د شپتلا سره کولینا په دغه علاقې کې بنیادی سہولیات سکول اسپیټال کمیونیکیشن سیستم مطلب د روډ شو د بجلی شو لکه دغه شېنې بالکل نو مو نشان هم نشته راځي. اسپیشلی د رزمک تحصیل شاول کدا د ټوریزم د پر مطلب د روډ شو د ریسټورنت مطلب بزنس سنټر دا شای کې راشي نو دغه خلکو هم फायदा ورسي. ټوریزم چې کوم دي دغه سیټ تاریخو کې د خپلې علاقې دي.
جمشید وزیر وای په دغه سیمو د دولت اوس توجه ورکړي او د سیلانیانو په ورتګ سره به نه یوازې دغه سیمې پر مخ ځي بلکې امن به خور شي.
تقریبا پلاس کورا کې اومیستا تقریبا 1200 عرب ریپیر روانه دي چې پابند او امیس مختلف قسم چې کوم پراجیکټس کې اوښ الکه کې کیږي. نو میز د ګورنمنت د اپیل کې د ریکوست کې چې کوم پیسې کوم فند روشي د میز کې کوم لره پرته سیمه دي ټونګ دا اړډي محروم پته سمې یو کچیر په دا کې دته حساب لري چې هغه خلک او روزګار شي محرومي ولر شي ور سره د پکنیک یو زبردستا ځای ملاوي شي. نو مستې کله جنا پتالینا ور سره د سوري زینه جوړ شي او تاسو امن روشي خوشحالي او روشي.
شمالي وزیرستان رزمک او شاول په قدرتي خکولا زنګل او یخ هواګانو مشهوره سیمه دي، خو د ځای خلکو په وینا د دولت لپامه تروسه هم غورځېدلې چې تمکړې دولت به د فاټا لپاره مختص اربونه فنډس کې به د دوی په دغه سیمو توجه ورکړي او د بنیادی سهولتونو برابرولو سره سره به د غلطه د سیلانیانو لپاره سهولتونه جوړ کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د خبرونو لنډیز د منور شان اورو.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د فاټا اصلاحاتي بل په درون اکثریت منظور کړی دی. تیر مازیګر د غونډې پر مهال د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاه د بل مسوده وړاندې کړه چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړو یې په مخالفت کې نارې وهلې. د دې بل په حق کې واتیا او په مخالفت کې یې یوازې اووه رای واچول شوې. د کوټې په سرکی سړک باندې تیر ماښام له روژماتي لږ سات وړاندې ناسرګندو او وسلوالو په ډزو د ټرافیک پولیس دوه اهلکار وژي. له برید وروسته د تېښتې پر مهال د پولیسو یوې بلې ډلې سره په نښته کې دغه دوه وسلوال وژل شوي او یو جوبل شوی. جوبل وسلوال په تېښته کې بریالي شوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د اعلی چارواکو یو وفد د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمرس په مشرۍ پرون په پینډی کې د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدو کاته کړي چې په کې د دواړو هیوادونو د سولې او ثبات د عمل پلان په اړه خبرې اترې شوې دي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې ډرون برید اته د داعش وسلوال وجلې دي. د ولایتي د دغه ولایت د امنیه کمانډانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقي وال نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه بریدونه په خوګیانو او چپرحال ولسوالیو کې شوې دي. داعش وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا لپاره په آینده کې د اقتصادي پرمختګ روښانه امکانات دي. نوموړي دا خبره هغه وخت وکړه چې د راتلونکي سرمشرزي د انتظاماتو لپاره شمالي کوریا ته د یوې امریکایي ډلې د ورتګ خبر یې تایید کړ. د سپین سمندري ځواک د ژغورنې څانګه وایي له مدیترین سمندرګي یې هغه څه باندې 400 کډوال ژغورلي چې له شمالي افریقا یورپ ته د وختلو هڅه یې کوله. د کډوالۍ په اړه نړیوال تنظیم IOM تر مخه تیر کال سباندې 2400 کډوال د سمندر له لارې سپین ته رسیدلی دي.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی ز مونږ له خبریاله.
دانو رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې لنډمهاله وزیر اعظم ټاکنه به کیږي ځکه چې د پاکستان آئین کې ویل شوی دی. خو د افسوس خبره دا ده چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او اپوزیشن لیډر خورشید شاه تر اوسه د لنډمهاله وزیر اعظم په نوم سلا نه شو او د موجوده حکومت موده دراتلونکو زیارت پر اس پای ته رسی. ورسپانه لیکي چې ښکاری داسې چې لنډمهاله وزیر اعظم نوم ټاکنه به پارلماني کمیټې ته لیږل کیږي او که کمیټې هم په یو نوم سلا نه شو نو بیا به د پاکستان الیکشن کمیشن نوم اعلانوي. ورسپانه کی مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په 13 اونۍ کې پارلمان نه د فاټا اصلاحاتو بل منزورولو لپاره چې په څیر ډول د یووالي مظاهره وکړه. ورل په کار دی چې لنډمهاله وزیر اعظم نوم ټاکنې لپاره د همغه شان د یووالي مظاهره وکړي او زر تر زر د نوم اعلان کړي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې نن نشل کال وړاندې پاکستان ایټمی چاودنې کول سره د اسلامي نړۍ ډومبه ایټمی قوت جوړ شوی وو. ورسپانه لیکي چې د پاکستان دفاع مضبوطه دو سره سره په ملک کې جمهوریت هم مستحکم کول پکار دی او د لنډمهاله وزیر اعظم نوم تر وسه نه ټاکل د افسوس وړ خبره ده. حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپاره دي چې خپل منځي اختلافاتو نه پرته د یو درشتم مې نه وړاندې د لنډمهاله وزیر اعظم نوم اعلان کړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې صدر ممنون حسین د جولای په 15 نیټه د عام انتخاباتو کولو منځوري ورکړي کوم چې یقینا یو ښه پرمختګ دی. ورسپانه لیکي چې د جون په لومړۍ اونۍ کې به په مرکز او صوبو کې نگران حکومتونه په واک راشي او په یاد اونۍ کې به د انتخابي شیډیول اعلان هم وکړی شي. ورسپانه لیکي چې سیاسي ګوندونو لا د قومي ضرورتو تر مخه په ملک کې یو شان تعلیم نظام په خپل ترجیحاتو کې شاملول پکار دي. دې سره سره د نړۍ نورو ملکونو سره اړیکه او خې معاشي پالیسيان ورله هم جوړول پکار دي چې دا شان هر یو ګوند په واک کې راشي چې د اولس د خیر خېګړې لپاره کارونه شروع کړي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورسپانه لیکي چې صدر لخوا د انتخاباتو نیټه ټاکلو وروسته الیکشن کمیشن لپاره پکار دي چې د څه قسمه فشار نه په غیر په ملک کې پاکی او رنی ټول ټاکنی وکړي د سره سره د راتلونکو نگران حکومت هم ذمہواری جوړیږي که هر یو سیاسي ګوند په انتخابي عمل د اثر اندازې کېدو کوشش کوو نو هغه د ناکام کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ریډیو این پی آر په پاکستان کې د پولیو ضد حکومتي کمپاین په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وايي پاکستان د پولیو پر مسأله تر ډیره قابو موندلی خو دغه ناروغي د بشپړ خاتمې لپاره باید خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. بلخوا د امریکا غږ پر پاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وچکالۍ له وجې د پام وړ شمېر خلکو د کډوالۍ موضوع راخیستل شوې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې درته اورو. د امریکایي رادیو ان پی آر پر پاڼه خبر شوې لیکنه وايي پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې د یو پراخ کمپاین په ترڅ کې هڅې پیل کړې چې د هغه هیواد 38 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. په ټول پاکستان کې د واکسیني کارکونکو شمیر 2,60,000 ته رسیږي چې د حفاظت ذمہواري له 1,00,000 نیولې تر 2,00,000 پورې امنیتي سرتیرو ته ورکړل شوی. دا هر څه له هغه وروسته پیل شول کله چې په 2014 زیږدیز کال کې په پاکستان کې د پولیو 306 مثبتې پیښې ثبت شوې. له پاکستانه د پولیو د خاتمې پروګرام لپاره د هغه هیواد د وزیر اعظم یو سلاکار رضا فاروق ویلي هم دغه وختو چې حکومت پولیو ته د یوې بیړنۍ روغتیایي مسلې په توګه وکتل. لیکنه کاږي په پاکستان کې د تیر کال په اوږدو کې د پولیو 8 پیښې ثبت شوې وي خو روان کال یوازې یو کس ګزړن وهلې ده. پاکستان ویلي د پولیو ناروغۍ په بشپړ توګه خاتمې پورې به خپل هلو ځلو ته دوام ورکوي. لیکنه په پاکستان کې د ماشومانو د ډاکټرانو ټولنې د مشر او د پولیو ضد واکسین پروګرام د عملاتړي ډاکټر جمال رضا په حواله زیاتوي که پاکستان د پولیو د مثبتو پیښو شمیر صفر ته د راوستو په کار کې بریالی هم شي د یاد ناروغۍ وایرس باید خپرېدو ته پرې نه ښودل شي. بلخوا د امریکا غږ پر پاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل شوي د جګړه ځپلي افغانستان په 34 ولایتونو کې راغلي وچکالۍ د هغه هیواد څه د پاسه 2 میلیونه وګړي د خوراک د کمی له خطر سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د همغږۍ او بشري مرستو دفتر په خپل ونیز رپورټ کې ویلي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د اوبو ذخیرو د وچېدو او بارانونو نه کېدو له وجې د هیواد په دریابونو کې د اوبو سطح ټیټه شوې او یا هم هغه په مکمله توګه وچ شوې دي. دې حالت کروندګر اړکړي چې د فصلونو کښت وځنډوي. ملګري ملتونه وایي په ځینو سیمو کې زمیندارو په خپلو ځمکو کې تخمونه وشیندل خو پرته له دې چې د وچېدو تماشا وکړي بل څه یې نشوي کولای. لیکنه زیاتوي ملګرو ملتونو وار له مخه څه د پاسه 20,000 کسان راجستر کړي چې روانه میاشت په کلو کې د وچکالۍ او د کورونا لپاره د خوراکي توکو د کمی له وجې ښاري مرکزونو ته کډه شول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
یو ډله امریکایي چارواکي د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو لپاره پرون هغه هیواد ته ولاړل. دغه پلاوی مشري په جنوبي کوریا کې د امریکا مخکنی سفیر سانګ کیم کوي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل د جون پر 12 په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدو لپاره چمتووالی مخته تللی او دا نیټه به بدله نشي. سفیولا ستانګزه جزئیات راکوي.
د امریکایي چارواکو یو وړه ډله د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د احتمالي لیدنې پر سر د خبرو لپاره شمالي کوریا ته ورسېده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې تایید کړ چې امریکایي پلاوی شمالي کوریا ته رسېدلی او په پنمنجم سرحدي کلي کې د شمالي کوریا له چارواکو سره خبرې روانې دي. په اعلامیه کې راغلي چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د راتلونکي غونډې په اړه چمتووالی خبرې دوام لري. شمالي کوریا ته د امریکا د چارواکو دا سفر یو ورځ وروسته تر هغه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویل له کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې د جون په 12 د لیدنې لپاره تیاری مخته روان دی. خو ولسمشر ټرمپ بیا څو ورځې مخکې خپل کوریایي سیال ته په یو لیک کې ویلي و چې دا لیدنه به لغوه کړي. ټرمپ بیا د خپل دریځ په خلاف د شنبې په ورځ یو ځل بیا هم ویل چې دا نیټه نه بدلوي او هر څه ښه روان دي. ډیر خلک پرې کار کوي، تیاری ښه روان دی. موږ په سنگاپور کې د جون 12 ته په تمه یو. دا تاریخ نه دی بدل شوی، تیاری ښه روان دی. وبه ګورو چې څه کیږي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این هم د شنبې په ورځ په یو نه اعلان شوی لیدنه کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وکوت. ولسمشر مون جی این وویل چې د شمالي کوریا مشر ښاغلی کیم موافقه کړې چې د جون په 12 له ټرمپ سره ګوري او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو لپاره په خپله ژبه ولاړ دی. په پنمنجم سرحدي کلي کې چیرته چې د امریکایي چارواکو یو وړ پلاوی د شمالي کوریا له چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د جنوبي کوریا ولسمشر او د شمالي کوریا مشر په پرله پسې لیدنو موافقه وکړه او وی ویل چې د جون په لومړۍ به بیا سره ګوري. د شمالي کوریا په حکومتي اعلامیه کې چې دغه هیواد د دولتي خبري اژانس لخوا خبره شوې راغلي چې مشر یې کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خپلې لیدنې لپاره کلک هوډ ښودلی دی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یونی مو بجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
د روسي پوځ تاییدوي چې د شام د دولتي ځواکونو پر یوه اډه په برید کې څلور روسي پوځیان وژل شوي دي. چارواکو تایید کړی چې حمله د شام په ختیځ ښار دیر الزور کې د شام د توپچی ځواکونو پر یوه اډه شوې ده. خو د شام پر جګړې د څار یوه ټولنه وایي ښایي په دې حمله کې د وژل شو روسي سرتیرو شمیر تر دې زیات وي. تفصیل احمد تکل څخه.
د روسیې دفاع وزارت تایید کړی ده چې څلور روسی سرتیری په دایرزاور ښار کې د سوریې د پاوځ د توپچی ځواکونو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت په یو خبر پانه کې چې د یک شنبه په ورځ خبره شوه ویلي دي د تروریستانو څو ګرځنده ډلو په ترګمۍ کې پر دې اډه حمله وکړه. خبر پانه زیاتوي چې دوه روسی سلاکران د برید پر مهال سمدستي ووژل شول او 15 نور پرسنل چې په حمله کې ټپیان شوي وو یو روغتیایي مرکز ته لیږدول شوي چې وروسته له دې ډلې دوه کسانو په روغتون کې سا ورکړه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې له برید کوونکو سره په جګړه کې لږ تر لږه 3 وسلوال هم و وژل شول. خو د دې وزارت خبر پاڼې په دې اړه چې برید کوونکي څوک وو او د کومې ډلې وسلوال و څه نه دي ویلي. په خبر پاڼه کې دا هم نه دي ویل شوي چې حمله څه وخت شوې وه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې له دې پیښې وروسته په سوریه کې د وژل شویو روسي پوځیانو شمیر 92 ته ورسېد. په همدې حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي ښایي د دایرزاور په حمله کې د وژل شویو روسي سرتیرو شمیر تر اعلان شوې شمیرې 2 ځلې زیات وي. د دې ټولنې مشر رامی عبدالرحمن فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د وسلوالو مخالفینو څو ډلو د دایرزاور په میادین سیمه کې د بشار اسد د رژیم د ځواکونو پر یو مرکز حمله کړې ده چې په ترڅ کې روسي پوځیانو ته هم مرګ ژوبله وخته. له بلې خوا د سوریې پر جګړې د څار ټولنې ویلي دي چې دا حمله تیره اونۍ د مې د میاشتې په 23 نیټه شوې او په ترڅ کې 9 روسي پوځیان او د سوریې 6 سرتیري وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د سوریې په دایرزاور ښار کې ګڼ شمیر سیمې د بیلابیلو وسلوالو مخالفو ډلو په لاس کې دي. د یادونې وړ ده چې روسیا له 3 کلونو راپدې خوا د سوریې د حکومت بشپړ سیاسي او پوځي ملاتړ کوي او په دې ترڅ کې له 2015 کال راهیسې د روسیې پوځ د سوریې د پوځي ځواکونو په ملاتړ د هوایي حملو کمپاین پیل کړی دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د سولې غوښتونکو په لای کاروان چې له هلمند نه حرکت کړو غزنی ته نږدې شوی دی. یو شمېر غزوانان چې په غزنی کې بل دغه کاروان سره یو ځای شي وایي تر هغې چې اوربند ونشي دوی به خپل دغه مدني حرکتونه جاري وساتي. دغه کاروان په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د هیواد وګړي په سوله کې ژوند کولو ته پرېږدي. محمد حدیث پردیس معلومات راکوي.
د وطنو هغو هلمندي ځوانانو په مشرۍ د سولې پلی کاروان چې له هغه ولایت نه پیل او په کندهار را تیر شو له زابل هم د وختو په حال کې دی. له دغه کاروان سره په لاره کې نور ځوانان هم یو ځای شوي چې اوس شمیر 15 ته رسیږي. د دغه کاروان یو شمیر غړي له خپل سفره جالبې خبرې او کیسې لري. د دې ډلې اقبال خیبر ازادي راډیو ته ویل
د خلکو هرکلی ډېر جالب وو.
کلیوالو هغه د خپل وس مطابق وچه ډوډۍ او شلومبې راایستلې وې، هغه به مو په مینه سره وخوړلې. په کلو کې چې پاتې کېدلو د شپې، کله چې روانېږو برق زموږ له ملګرو یو کس لګوي، یو مخ ډزې شروع شي، هغه نه وروسته بیا پام کاو برق مو نه لګاو.
دغه اعتراض په هلمند کې له روانو نامنیو سرچینه اخیستې. اعتراض کوونکي وایي چې ولس تر شا ولاړ دی او د دوی غوښتنې د ولس غوښتنې دي. دغه کاروان چې د ثور په درویشتمه نیټه د کابل په هدف خپل پلی سفر پیل کړی، وایي چې وروسته بیا د هیواد د شمال په لوري خوځیږي. اعتراض کوونکو مخکې تر دې د اعتراض په ډول خیمې درولې او د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. دغه اعتراض وروسته له هغې پیل شو چې د هلمند ولایت په لښکرګاه کې د لوبو د یو میدان څیرمه په یوه انتحاري حمله کې 14 ملکیان ووژل شول. هغه ځوانان چې په غزنی کې له دغه کاروان سره یو ځای کیږي، وایي چې په کابل کې به د اوربند لپاره غونډه کوي. له دې ډلې میوند آریان د یکشمې پورز ازادي رډیو ته وویل:
خواستم مشخصا از عرصه جنای
د ویز مون غوښتنه له حکومت امریکایانو وسلوالو مخالفینو د اوربند غوښتنه ده. وروسته دې د سولې د خبرو لپاره چمتو شي، او کچیر زمونږ غوښتنې ونه منل شي، مونږ به خپلو دا شان حرکتونو ته دوام ورکړو. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رډیو ته په دې اړه په یو استول شوي پیغام کې پر خپل پخواني دریس ټینګار کړی، ویلي چې که ځوانان سوله غواړي نو د امریکایانو د مرکزونو مخو ته خپل غږ پورته کړي. ویل شوی چې د ننګرهار ځوانانو یو ډله هم دغه کاروان سره د یو ځای کېدو تیاری کوي. د دغه حرکت یو تنظیمونکی رحمت الله زیارمل وایي:
موږ د دې د ننګرهار حرکت کوو، د لغمان د ملګرو سره په همغږي غواړو چې په لغمان د سرکه کې نور ملګري مرا سره ملګري شي، تر څو د سولې لپاره چې د هلمند ځوانانو کوم حرکت کړی د هغوی سره همغږي او یووالی زموږ ثابت شي.
د سیاسي چارو د یو شمېر افغان کارپوهانو له ډلې احمد سعیدي له دې سره سره چې د داشان حرکتونو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغانستان جګړه سیمه ییز او تر هغې هم پراخ اړخونه لري چې د داشان حرکتونو ترسره کول به په وړاندې بې نتیجې وي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
د خوست په غربز ولسوالۍ کې پولی ته د نږدې سیمو اوسیدونکي وایي تر اوسه د ژوندانه لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په تیرو 18 کلونو کې افغان حکومت د دوی سیمو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی حکومت په خپلو سیمو کې د سړکونو، ښوونځیو، د څښاک اوبو، د بیا رغونې د نورو پروژو غوښتنه کوي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې غلام خان بندر سره نږدې د مخې کنډو اړوند د سرګلی کلي اوسیدونکي وایي چې د ژوندانه له لومړنیو اړتیاو بې برخې دي. دوی وایي ماشومان بې تعلیمه لویږي، د کلي سړک او د څښاک اوبه نه لري، او هلته د بیا رغونې هیڅ ډول کار نه دی شوی. په سیمه کې قومي مشر حاجي تورخان مشال وړو ته وویل:
سړک په برا کې مې خبره کوي، دا میز د پوره ډېر ضروري دی، کلی ورلوند، دا ډېر خلک ورلوند دي، د دوی سړک رو غلای دی، دا شخصي کمپین جوړ کړی دی چې کله خوښه وي پیسې، چې خوښه نه وي چې یا حیاته یا شدي یا بادي د امیش باندې، امیش که د واکسین معامله وي، که د ریغ رنځیر معامله وي، بیا په دا پیاداره وبوندې په دا باندې سیر.
د یاد کړي یو بل اوسیدونکی حاجي محمد رسول وایي د نوي نظام په ټوله موده کې د دوی سیمې بیا رغونې ته پاملرنه نه ده شوې، او ماشومان هم له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
تقریبا د 14 کاله شي چې موږ سره هیڅ چاته همکاري نه کوو. مکتب ډېر ضرورت یې نشته، دومره ضرورت یې چې تو سیخ پخپله وینې چې غرینه دي ګورګورې دي، که دا د میږ بچون د دغه ګورګورې خو تستر شي، دغه نه اوتشی جوړ شي، دا د افغانستان د سوتینکه نه جوړېږي، دا یې دښمن جوړېږي د افغانستان، ویلې چې تعلیم یې نشته، تجربه یې نشته، دا په چا بند شي.
پولی ته څیرمه د سرګلی کلي د اوسیدونکو د ستونزو د لیدلو لپاره د ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان هم سیمې ته ورغلی و. دا مو منل چې د مخې کنډو د سرګلی کلي اوسیدونکي له بیلابیل ستونزو سره مخامخ دي.
دا خلک زمونږ د فرضي کرښې سره په څنګ کې اوسیږي، د ژوند اساسي حقوقونه بې برخې پاتې شوي دي. نو که چېرې دغه سړک جوړ شي، دلته تقریبا 268 کورنۍ دلته اوسیږي چې د دوی ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې شوي دي، د دوی مریضان په خپل وخت روغتون ته نه رسیږي، حتی چې دوی دپاره د څښلو اوبه هم نشته. د دې پوره باید چې دولت توجه ورکړي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې ځایي ادارې په وروستیو کلونو کې د لری پرتو سیمو بیا رغونه تخپل پاملرنه اړولې ده. د خوست د والی ویان طالب منګل وای چې ځای چارواکي به د مخې کنډو د سرګلی کلی اوسیدونکو د ستونزو د هوارولو لپاره اړوندو ادارو ته دنده وسپاري.
د سیمو ولسوال ته هدایت ورکړل شوی دی تر څو د دې کلی ټول ستونزې یاداښت کړي او همداشان دوی هم کولی شي چې ولسوالۍ سره ټول ستونزې شریکې کړي تر څو پر جدي اقدامات وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ګربزو د سرحدي سیمو په شان پولې ته څیرمه د خوست د نورو سیمو خلک هم له ورته ستونزو سره مخامخ دي او له افغان حکومت دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
په کونړ کې مالداران وایي څاروي شیدې او مستې کوي خو د خرڅلاو لپاره کوم ځانګړی مارکیټ ورته نه لري او همدا لامل دی چې له تاوان سره مخامخ دي. خو په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ مسؤلین بیا وایي په نږدې راتلونکي کې به د شیدو او مستو د پروسس لپاره لازمي اسانتیاوې برابر کړي. روح الله انوري تفصیل ورکوي.
د مرکز اسلاباد اوسیدونکو 15 کلن روح الله چې د مستو ډک لوخي دکان تروان کړي وای نږدې څلويخ غواګان او میخي لري. هر ورځ زید شوده کوي خو دلته د ځانګړي مارکیټ د نشتون په وجه اکثره ورته پاتې کیږي او بیرته کور ته راوړي.
موږ په خپل مالونه لرو والو میخي لرو خو د څه مشخص ځای موږ نه لرو چې موږ دا شوده او ماسته ویسو اول ته هغه ورکو هغه دا ګینه چې موږ دا ستونزه حل شي. دلته په خپله موږ دا زموږ خلک چې کوم دي دا چوک سرته وځي میاشت رمضان کې نو چوک ته چې وځي هلته کله خرچ یا خرڅ نه شي هغه بهتر اړي کورونو ته هر ورځ راباندې تاوان داسې زیری شه. په کونړ ولایت کې چې موږ دا خپل شدو ماسیوې فابریکې ته ویسو هلته ورکو موږ چې 5 روپۍ واخلو هغه مالونه کې بېرته وساتو.
صفي الله په اسدآباد کې هټۍ وال دی وایي هره ورځ دکان ته مالداران په زیات اندازه ماسته راوړي خو دوی ترې ټول نشي اخیستلی.
ماسته راوړي شیدې راوړي زموږ دغه دکان دی رای وړي راته وایخلو موږ چې څومره د وس کېږي موږ خو تاوان په غاړه نه شوړلی. په دې چې موږ واخلو 1.5 کیلو بېرته 1.5 کیلو خرڅېږي هغه 1.5 کیلو په موږ راتاوان شي هغې بېچارهګانې بېرته وړو کورونو ته ډېر مالونه ور په غاړې بازار نه لري.
دوی له حکومت غواړي چې د شیدو او مستو پروسس فابریکې دي جوړې کړي او یا د هم د لبنیاتو داسې اتحادیې جوړې کړي چې مالداران ورته شیده ورکوي او هغوی دولتي ادارو سره او یا د لبنیاتو شرکتونو سره قراردادونه وکړي.
زموږ غواړو که اوس په پاکستان دی ورته فابریکې دي میغه چې تازه لنګه شي هغه ورګم هلته خرڅېږي. زموږ هلته چې کوم شوده او ماسته چې دي او ملایي او کوچ دی هغه چې هغه نه خرڅېږي داسې یو فابریکه موږ لپاره جوړه شي چې بس زموږ دغه
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر انعام الله صافی ویل په ولایت کې له 1 میلیون زیات شیده ورکوونکي اهالي څاروي موجود دي چې د شیدو او مستو د پلورلو دپاره یې د یو ښه مارکیټ پیدا کولو هڅې کوي.
زموږ دغه محصولات کاملا ضایع کېږي. زموږ په مارکیټ کې هغه بې کیفیته توکي موجود دي. څنګه د دې مخه نیولی شو؟ د دې لپاره مستقلی البته په پام کې لرو چې یو منظمه اتحادیه جوړ کړو هغه خلک چې شیدې تولیدوي هغوی نه او درې د شیدو راټولولو مراکز چې هغه معلوم مراکز وي او مالداران خپل شیدې هلته راوړي او د هغې ځینه دا لینکو د مارکیټ سره څومره دولتي دوایر دي زموږ نظامي دوایر دي په دې باندې به بیا په دویم پړاو کې کار کوو چې هغه د هغوی سره قرارداد امضا کړي او دا شیدې واخلي.
مالداران وایي اکثرو دولتي ادارو او افغان ځواکونو ته پاکستاني او ایراني شیدې مستې او ملایي اخیستل کېږي چې د لبنیاتو له درکه هم هر کال په میلیونونه ډالر له هیواد څخه وځي. که چیرته خپل کورنیو تولیداتو ته بازار پیدا شي نو له یوې خوا به مالداران په پخو درېږي او له بل پلوه به په میلیونونه بهر ته تلونکي ډالر په هیواد کې پاتې شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د خیبر جنسای د جمرود اوسیدونکو د دوی په بازار کې د خوراکي شیانو د لوړو بیو لامل شکایت کوي. دوی وايي دکاندارانو پر حکومتي نرخنامو عمل نه کوي خو ځایي انتظامیه بیا وايي د هغو دکاندارانو پر ضد چې شیان ګران یا قیمتي خرڅوي د دوی نرخنامو ته پام نه کوي نو د هغې پر ضد اقدام کړی دی او ځینې نیولي هم دي. تفصیل نجیب عامر اورو تر رپورټ وروسته.
د روژې میاشت او د پاکستان د نورو برخو په شان د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې هم خلک د خوراکي توکیو د بیو د لوړېدو شکایت کوي. که څه هم ځایي انتظامی دکاندارانو ته نرخنامه ورکړې، خو یو ځایي کس نثار افریدی وایي چې دکانداران پر نرخنامه عمل نه کوي.
روژه ماتي سودا برغه چې پښتنو کې کیلې مخکې په 40 روپې درجن و، اوس چې 120 150 روپې ریټ چلیږي. واخه واخلې چورګړې واخلې یو په ډبل لیمبو کدرې انګران شوې ګرانی ده، خه ګرانی ده. ایز غریب سړی
ځایی خلک نه یوازې د لوړو بیو شکایت کوي، بلکې ځینې وایي چې د خوراکي توکیو معیار هم ښه نه دی. پرویز خان افریدی تور پوری کوي چې دکانداران غیر معیاري شوده او مسته خرڅوي.
لکه شروع نه قانونو نه دلته شوده او مسته صحیح نه دي په جام بازار کې، چې هر څمره هغه په څوک راشي کنه، خو دا نه شوده څوک ټیکولی شي او نه مسته ټیکولی شي. بس بورډر خو ډېر بیکاره شوده، نو همدغسې دا مضر صحتي خو بس یوه کولاو چوټي وي ته میلاو ده، څوک یې منع کېدو والا نشته دی.
انتظامی چارواکی وایي چې په ټوله ایجنسۍ کې دکاندارانو ته نرخنامې ورکړې دي او د سار لپاره د قیمتونو د کنټرول کمیټې هم جوړه کړې ده. د جمرود د بیو کنټرول کمیټې یو غړي راویل افریدی مشال لړیو ته وویل چې دوی پر بیو نظر ساتي او په دې لړ کې چاپی هم وهلې دي.
زید عثمان صاحب او تحصیلدار شوازیر صاحب، او تحصیلدار صاحب راو تو مونږ وسره وو، تنظامیه ټوله خصده وسره وو، د جام بازار چیکن یم ټول وکړلو، وسره د کرخونو د پاټک نه پاس هم ګرځیدل، او په هغه کې مونږ گرفتاره مونږ د کسبانو چې وخت یې ګران خرڅولې، او چې یو دکان هم دینر بغړه باندې هغه سیلم کړو. ګټه وخه په 350 روپی 16 چټانګ پوخ سر دی، وړه وخه چې دلته وګورین شله د مونږ په جام بازار کې په 350 روپی پوخ سر دی. ټماټر وګوره، ټماټر و دلته په 40 روپی سیر دی، په خبر کې په 30 روپی کیلو دی، دلته پوخ سر دی، آلو په 30 روپی سیر دی.
خو خلک وایي چې حکومت دی یوازې په روژه کې نه، بلکې په نورو ورځو کې هم پر بیو نظر وساتي، او چې څوک پر نرخنامه عمل نه کوي د هغوی پر ضد دی قانوني کاروایی وکړي.
تاسو ستونزې
دلته وو ډېره لویا مصاله زنانان سرونو باندې اوبر اوړي او یې جنجې شو په سر باندې.
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي، نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
سترګې پوری